تي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وی په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسنه وسلوال وژل شوی او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شورغی دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوی. د کندهار د پولیسو وایان جمال نصر بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل
تېره شپه د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د شورغی دوراهي په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوی دي چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
دا بارکزی په خبره د دې ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوی. د کندهار د پولیسو ویان په دغه عملیاتو کې د پولیسو ملک شوبلا رد کړه. طالبانو هم تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ارغستان او خاکریز کندهار د ناامنو ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه یو څلوېښت وسلوال وژلې. دفاع وزارت څخه نن سهار په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه ویلي چې د هلمند په مساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلې دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنجشنبه ازادۍ رادیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غنی سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي د افغانستان سیمې او اروپا په وم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي و اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندی پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستې په توګه غوره شوی. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو د سلګونو سوله ییزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنی نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویا او زیاتې رایې ګټلي. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلي وي. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبرونه
له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطه شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
5 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي.
له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره لا هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
پاکی مویساتو کار کرده دی او یو سلش پش چلویش کسان ده مینونو او ده جنگ سخه تا پتیشون موادو قربانیان مجلورو.
پناره والو مسائلو که باورید چه ده ایران ده بحرانه و چارو وزیر و بخی ده جرمنی ده بحرانه و چارو وزیر په تهران که لچارواکو سره پده اره خبری کوی چه لده هواد سره ده نره ده پیاورو قدرتونو اتومی موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د سولې د عالی شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیل زاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارک شوي د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به یې جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې. په دې باندې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلې دي چې د سولې د علي شوروي د معلوماتو لمخې عمر داوودزی هم پکې شامل وو. په خبر پانه کې چې په دې اړه پرون ناوخته دار په پانه کې خبر شوې راغلی چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه شانې د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پانه وایي د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ پر پایل متمرکز وو او دوړو لوریو په دې برخه کې د جمهوریت واد پر رول خوخي وو خدا او ژر تر شرې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت په کې زیات خیل شي. کابل ته خاغلی خلیزاد د سفر پاړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خاغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرانو سیاستوالو مدني ټولنو او خځو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د میل یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد برلین او بروکسل ته تللې ده. دوی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره لنډې وکړي. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې رد کړي. د ټلی ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړی ټوب لري. اجمل تورمن ازادي رادیو کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه خایي مثبت پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکي سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي کابل ته د راتګ به د سلام مشورو له کابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لار اواره کړي. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالي فیروزي عزیزي خبرې کړي او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلي.
مخکې له غنه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لپاره هغه د اختلاف نقطې منځ لاړ شي، زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلی خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیویت لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوښښ کوي تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي. په دې بازار کوښښ کوي د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګ د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یوناما همدارنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مرمنو د مدني ټولنو د اعضاو سره باید کینی او تر څو دغه نقطې افغان او خلیزات منځ را رسیدل شي بل اخر هو کړته ورسیږي. ذات کوخخ کې تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان پر فشار وروړي تر څو تفاهم ورسیږي او د دې تفاهم پر وړاندې کې دوم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیاب نتیجې ته ورسوي.
اوس چې ښاغلی خلیزاد راغلی دلته له کابل د ازلزي دوه ته او هلته له طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوي دا ځل به یعنی کله چې دای وام پړاو ته ځي هغه کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سمه طالبان ته ورسوي او دا ځل به اغیز ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهت دا چې طالبان په قوي ډول تر نظامي فشار لاندې دي. داوی تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي، په غزني کې، په وردګو کې، همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سرکه تتر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروختل. او کبل ورته دغه نظامي فشار دی بس کېږي چې ممکن طالبان بلاخره په خپلو خبرو کې یو نرمخ کار کاندي زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعامل تر فشار لاندې دي ځکه طالبان تا دغه پیغام رسیدلی دی که چېرته دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي یا د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسي ممکن د قاهریه قوې نه یعنې زمي قوې نه استفاده وشي او دا بیا طالبان لپاره هغه نهایي چانس دی. یعنی طالبان په دې پوه شوي دي چې دا د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخرنه چانس دی. ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو نښانه لیدل کېږي.
اوس تاسو ویل کېږي چې جرمني به په دوحا کې یا په قطر کې کومې ناستې ترسره کېږي، دغه تحصیلات برابروي او هغوی ته به د اسانتیاوې برابروي. څه فکر کوئ جرمني څومره کولی سي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمني د اروپایي اتحادیه او د ناټو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څه نشو پټولی کولای شي په شکل داسې کله مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي، هغه باندې سودا کوي تر څو د دې په رڼا کې د جرمني خبرو منل شي.
د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې کوي. جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څیړلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له کومو ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به یې د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي؟
بله تکل صاحب، مننه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس به چې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسېدلی، لخپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او دغه راز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولی شي دغه تړون خوندي کړي. ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په می کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تکل صاحب، واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړون وتلی، البته تیر کال له می له میاشتې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
او نور صاحب، تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سفر پترت کې ایراني چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. تهران څه وایي؟ یعنی څه غواړي؟
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه. دوویل تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیک کوونکو انتقاد وکړ چې د ده په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیک کوونکو له لورې د مشخصو اقداماتو کومې نښې نښانې نه دي لیدلي. له دې مخکې هم تیره میاشت تهران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریس کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو د دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکار فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډرو ملاتړ کوي او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ، او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډیر راپورته شوی، او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده، او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وصال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د وایي سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بسري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ولکېږي چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د 14 ولایتونو بازارونو ته صدرېږي. هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. خغلی رسمي زیاته کړې چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیا ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بیلابیل ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت سوداګری او صنایع خونه وایي د روان شمسی کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډیر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګری او صنایع خونه اجرایوي امیر عزیز احمد یارمند علت نن از رادیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادراتو څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي. او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 9 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 9 افغانۍ شپېته پوله، یو پاوند 10 افغانۍ 13 پوله، یو ریال 21 افغانۍ 10 پوله، یو تومان 6 افغانۍ 40 پوله.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هواری شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په خواهی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو مخالفت کولو او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر ښوونځي هم له منځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 5 کاله مخکې هماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپله وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو؟ اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معرف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خېده
موشت آماده و چې تعمیرونه جوړ کړي. نو هغه وخت کې بعضی مخالفین دوخانه ممانعت کیده په یو وخت کې، خو نن سبا لک د ریس کې څه فرق راغلی دی، ممکن دینه پښتا تعمیرونه جوړ شي، تعلیمی بخش کم انشاءالله مشکل به پاینده کې نه وي.
مخالفین الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده،
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د ښوونځیو د پرانیستلو او جوړولو غوښتنه کوي.
طالبان تقریبا بروز کال نه زموږ سره چې هماهنګي باندې چې دی، دغه دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلي وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو، نو رسمي شکل باندې دغو طرف نه غوښتنه وو چې بعد
حماد وای د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لګلی چې دوی خونځیو سره مشکل نه لري.
کندیج کې پخپل د نورستان چې کوم والی دی هغه پخپل د مکاتب بارو کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ له خوانه د جنکی او د علاقانو مکتبونه وای بند نه دي، تاسو راشه پخپل کار وکړئ.
خلک وای په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د توري او ټوپک په وسیله د جنگ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدی شي، نو ځکه یې د ښوونځیو د تړلو پر ځای د پرانیستلو لار خپله کړې ده.
د روح الله انوري په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې طالبان د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي. په کندهار کې 386 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ.
اته دیش کله ناغه محمد د تیر ول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وای تر وسه به حساب چاپ دونکو توکي او نږدې سل د زیات ځان اړوونکي ماینونه اشن کړي.
ان شاء الله ډیر راضی یم ما د پاره د ښار د زم سر وز دائم په وطن لپاره خدمتوم کوم او بس خپل بچان لپاره لاره روزیم ګټم او د دې شو از غیر زیزن ګلوند منځکی لاندې شمن د مور سره مقابله ده. نو دای د منځ وړو ان شاء الله موږ توکل پر خدای دی.
داغه محمد غدی اسلګونه نور ماین پاکوونکی هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکوونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د جړی ولسوالۍ 6.5 میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړی وایي په جړی کې له پخوا پاتې د ناچاودو توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په سکیدی
اتیا مینا ریټی مینونه پیدا سوی دی او تقریبا درې ای پی مینونه پیدا سوی دی وا بیا د سې سوی دی په وا پنځه پنځه کس شهیدان دی یو څلور دیس کس زخمیان پدې لسو دی کې تقریبا 300 تر دې تاریخه پولیس سوی دی چې اخیری نه حادثه دغه په دې اپریل په پنځم باندې دی او رینجر د پولیس پر رینجر باندې دا نو تاسو کې څوک تاسو کار کوي باندې اوس چې دوه کس زخمیان دوه کس پکې دوه کس زخمیان دی او مرشد په دې باندې تخریب شوی دی رینجر په دې باندې تخریب شوی دی.
د دې ټولو سره سره کندهار کې 386 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماین پاکۍ د همغږي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانېدلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې له مځکې لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتره مربع سیمه پاکه کړي، خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماینونو له امله 48 کسان وژل شوي او 99 نور ټپیان شوي دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتره مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا 9 میلیونه 310 ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې 8 موسمه پاکې موسساتو کار کړی دی او ویلی سو چې 146 کسان د ماینونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 160 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي، طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لاره نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي چې د پکتیا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کېږي، باید مخه یې ونیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دراهي او د راغستان ولسوالۍ د جانګیرمانده په سیمو کې شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې، دا کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژلي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پیلېدو کې د جرمني پر رول خبرې کړي. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله ښودلې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه لوړ کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف خبرې راخیستیا چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د اتومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو باندې پر ایران انتقاد وکړي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغه روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو واورئ. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام چې د انتخاباتو اړوند بحثونه پکې دي تاسو ته وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځنګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځنګړي کړی. څمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د بلابلو لاملونو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسون دغه پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کله چې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي امنیت نیسی او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکي په دندو ګماري. یوازې ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره همدومره بسته چې د رایو پاڼې چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشتوالي او امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همداشان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا چې رښتیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی، حکومت د جمهور ریاست انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولی سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایه ریاست سلاحکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروا امینی میلمانه دي. میلمنو ته راغلاس وایم. ډېر زیات مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو، کوم لامل و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډول؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ که یو بل هم ورسره اضافه کړو، ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون موخه دا و چې تیر کال چې څلور نوه ټاکنې ترسره کړي، البته پنځه نوه ټاکنې چې په هغه کې ولسوالي شوراګانې هم شاملې وي، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سلو شلو ولسوالیو کې ونه سوای کړای چې ښځینه نماندانې پیدا کړو، چې دا مسؤلیت د کمیسیون ته نه راجع کیږي. هغه ځیرفت ارګانونه چې د ښځو په پرمختګ او پیشرفتو او چارو کې کار کوي، دا مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، چې هغه دلایل ډیر واضح و. د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنې، په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشري ټاکنو سره یو ځای په شپږم د میزان ترسره کړي. مګر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري، دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی، د او ځینې نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوه ټاکنې د قانون له مخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپلې بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي اعزابو سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې ترسره کړې دي او تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې خپله ارزیابي ترسره کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی یو چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای سي چې یوازې ولسمشري ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشري ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره، هغه هم کچیر نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونکي، کېدای سي هغه کې هم موږ د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو.
مروجان، تاسو د ولایتي شوراګانو همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو لاملونه واورېدل، آیا دا لامل کېدای سي چې دغه انتخابات وځنډېږي؟
ډېره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. په قانون کې ور ډوله ټاکنې پیشبیني سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پای څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په هغه رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده، دوی ونه سوی کولی دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کېږي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګوسې داسې رامنځته کېږي چې دوی خپلواک نه دي، او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریکه کړي، نړیوالې ټولنې د موضوع یاده کړله چې نتیجه نه وټاکنې په یو ورځ په افغانستان کې یو ریسک اخیستل دي او دا ناممکنه خبره ده. بیا کمیسیون دا خبره رد کړله، اما وروسته لږ نه بیا دوه درې ورځې وروسته یې وویل چې نه، موږ نسو کولی یو ځای ترسره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبراس صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع ده چې دوی په خپله وینا کې هم په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې زیربت او زیداخله ارګانونو سره دوی مشوره کړې ده. په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنې او ولایتي شوراګان ټاکنې به تر نامعلومې مودې پورې ځنډیږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوي او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو. که له نورو سره سوي موږ استثنا یو په دې موضوع کې، هغه بله خبره ده، مګر موږ خبر نه یو. هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلود چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجندا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت هغه مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي. اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه، سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودیجې مطرح کړی ده، هغه بودیجه چې دوی شاوخوا یو سلو دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته. دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېدنه یا هم کفایت یې نه کاوه، دوی په خپله طرحه کې تغییر راوستلی وه. دوی وایي بودیجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي، مثلا کارمندان استخدامیږي، د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کېږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي. د دوی د هره مسله چې مثلا امنیت یې نیول کېږي د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودیجه ولري وکوي ونه لري، بودیجه په څه شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او په ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودیجه پاتې سوې د دوی ته، هغه هم دومره بودیجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نسو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپله خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
صاحب صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډیدلو دوه عمده لاملونه وو چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسؤله حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې او دوی اوس دلیل دا راوړي چې دوی دغه مساعد نه کړل. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه. موږ تاسو په یو چې ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی، ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي او موږ له پیله تر اوسه د خو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنی د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالشونو او ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته پکار وي حکومت مکلف ته چې باید ورکړي، ولې د تصمیم نیونې مرجع په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسیون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نه کار نشي اخیستی. ولې بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسیون لخوا په دې بانه چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خورور ته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاپ د مغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفیږي، څومره سرتیری یا عسکر استخدامیږي، د یو مرکز لپاره، یعنی د ټول انتخاباتو لپاره کیږي. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیولی شون. دا د دوی پریکړه ده، موږ ورته احترام لرو، هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کی چې دا پریکړه،
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندې کې هم بودیجې ورکوي، لیکن دوی کې دا وړتیا او ظرفیت نشته.
ولې یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا عقل باید اخلاقا دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسیون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسیون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته. دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرست خبري اوري، زما خبري اوري، د امنی خور خبري اوري، یعنی خلک ډیر زر خبريږي. نو بنا ان دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي او دې ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان نو ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي، بیا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري. په دیموکراسي کې خو رقابت یې وصل دی. کچیرته د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات نشي زه فکر کوم چې راتلونکو ولسمشری ټاکنه به ډېر کم رنګوي ډېر به پیکوي او د خلکو د ګډون کچه به کموي او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور پیبانې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی کچیرته د ټاکنو کمیسون دغه پامدغه فیصله ودرېږي انتخابات د ولسوالۍ د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته تر سره کی فکر کوم چې د خلکو ګډون ډېر کم وي او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پختنې لاندې راولي ځکه چې دوی لا پوښه اعلان کړل چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي نو یوازې څه د پاسه 3000 مراکزو کې فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړه چې 2500 د لری کړل 2500 پاتې شو 2500 کې به ځنې په مغه وخت بند وسی زموږ انتخاباتو نشي نو دا د هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو تر پختنې لاندې راولي او دا به ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډېر ستونزمنوي
خبره صاحب ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي هلته امنیت هم نیول کیږي هلته کارکوونکي هم استخدامیږي مخکې مرواجه همدارنګه صافي صاحب ورته یادونه وکړل چې فقط دلته یو شای چې د هغه د ملتي شوراګانو د کاندیدانو هغه لیست ده دومره یوازې چې په لیست دلته فرق لري هم امنیت نیول کیږي هم ورسره څنګه کارکوونکي استخدامیږي نو بیا ولې پاتې کیږي
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث ته اړتیا لري زه فکر کوم چې یوازې دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده دلته د نړیوال ټولنې د حمایت خبره هم داخليږي دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي د امنیت لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه د انتقالاتو د لحاظ څخه او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی د رایدهی په پانو کې د دوی تصویرونه راځي د رایدهی د پانو حجم ډیریږي دا پروسه نور هم سخت کیږي وخت محدود پلاس کې لرو یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی کچیر موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کوچی کچیر درې نو ټاکنې تر سره کوو څه مزایا ولدي او کچیر یوازې د ولسمشری ټاکنې تر سره کوو بیا څه ګټي لري پدې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري دا 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 یو ثابت خبره ده او دا کلیر ده اما بیا هم اندیشنه دا ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي په دې برخه کمیسون خپل اقدامات تر سره کی دا گاهی یا مو پروګرامونه تدبیق کی ام دا نن زموږ په ټول افغانستان کې دا گاهی یا مو پروګرامونه پیل سوي دي تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن پر رسمي بڼه باندې د آگاهی یا مو پروګرامونه تر سره کوي یو سل یولس کسان د کوارډینیشن
دا موږ منو چې تر سره کوي خو دا چې جمهور ریاست انتخاباتو تر سره کوي د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو هم باید تر سره کړي وای یعنی مصرف او لګښت تل ډیر زیات را کمید
ما درته ویل جناب افغان صاحب چې دا یو وجد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو یو مقایسوي برنامه ته اړتیا لري د عملیاتي پلان پر اساس باندې د امنیت پر اساس باندې
د تحلیل پیدا کار سوی وای د انتخاباتو کمیټې ډیر وخت لري
اساس کچيري ولایتي شوراګانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنی او د ولسمشری ټاکنی دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی پدې کې شک نشته چې مخکې موږ د قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې تر سره سي اما هغه ناست چې مشکړې دي نن دې نتیجې تر رسیدو چې نه درې نو ټاکنو تک په دغه امکاناتو په دغه محدود وخت چې موږ په مخ کې لرو ولاړ سو کې د سیمور د بحران سره مخامخ سو او دا بحران کولس مشری ټاکنې بحران ته ولاړ سي د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو چې خدای مکړه دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته شي نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریژدو دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته ترسره کیږي اما د یو خاص پلان پر اساس باندې په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت د افغانستان امنیتي وضعیت چې خلک په څونه ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعا مې وستونځه ده. واقعا هم د خلکو د پاره یو مزاحمت دی، واقعا د امنیتي ارګانونو د پاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري، کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوالو ټولنو د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه دغه درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګیټ تر 2000 اضافه مراکز ور کړی درای دی، مګر حکومت نسی کولای چې تر 15000 پورې دا اوس موږ ته حکومت اطمینان د تامین د امنیت را کړی.
مروجانې، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچېری یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټ شي؟
افغان صاحب، خلکو هسې هم خپل اعتبار یې له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته لږ نه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل، او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کرته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی سي او که داسې کولی، یعنی دا خبره هم شک ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لوی لوبه سوي ده. زه د پیغام چې د دوی د اعتبار د بیرته راسره وړل لپاره باید څه وسی. پارلمان وضعیت ګورو، د غزنی ولایت، اوس غزنی ولایت نه موږ څنګه توقع لرو چې دوی د راسي په ټاکنو کې د ګډون وکړي؟ هغه خلک چې ولسي جرګې په ټاکنو کې محروم سول، پخواني استازي اوس پارلمان کې دي. د کابل خلک، د کابل د خلکو استازو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي، تر اوسه یې جدي ستونزې لري. هغې خوا ته د شکایتو کمیسیون وایي چې دا لست موږ نه ده ورلېږلی، او دا هوایي لست اعلان سوی ده. تر دوو درېو ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله خبر نه و چې دا لستونه د باندې وتلي دي. دا هغه وضعیت ده چې په کمیشنران باندې، په رهبرۍ باندې، په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کیږي. اوس هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده، او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده، ځکه تقریبا 60% مراکز چې کمیسیون تقریبا 2350 یا مرکز دوی تخمین کړي و چې دې کې باید ټاکنې ترسره سي، اوس 15303 یا مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي. شاوخوا 2002 مرکز نور غیر فعال پاتې کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده. سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي، او هغې خوا ته د عدالت تامین یو ولایت کې ټولې ولسوالۍ لري، یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ، دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. هغې خواته او دلیل چې دوی شریکي ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي، ځکه دوی هماغه 15000 مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعال او هغو فهرستونه درلودل، بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مراکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري. یعنی د نویو مراکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده، او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ واقعا امنیت نیولی سو کنه.
صافی صاحب، موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو ترخی تجربه ولیدلې. کچېرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت، همدغه کار سره مخ کې ولاړ سي، د دې ویره نسته چې هغه 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي؟
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي. د مراکزو کمول، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول، او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول. درسته ده چې بایومتریک کې په تیرو انتخاباتو کې مشکلات وو، ولی کمیسیون باید لاقل دا ظرفیت پیدا کړی وي، له تیرو زده کړه کړې وي چې کومې نیمګړتیاوې چې په سیستم کې وي باید بیا نه وشي. ولی پر تعصب سره چې دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې خپل مسؤلیت کم کړي او په شکل د اشکالو انتخابات ترسره کړي، نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی، ځکه چې دا د ډېری ستري ملي پروسې مدیریت په غاړه لري.
حکومت ټکی تر ځمه نه یوازې دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي. که چیرې شفاف سرتاسري انتخابات ترسره سي، باور په حکومت د نړیوالو زیاتېږي.
د کې شک نشته چې انتخابات معول د نظام د بقا لپاره، د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنۍ مسولیت هم همدا ده چې انتخابات ترسره کړي، هغه سرتاسري، شفاف او عادلانه انتخابات. دا که حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي، دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته دی. که په حکومت کې مشکل وي، په امنیتي ادارو کې مشکل وي، په بودیجه کې مشکل وي، مشخص دی ووایي. دوی مطبوعاتي کنفرانس ته لارې دی ووایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي، بنان مشکلات لرو. دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته، او 202 یو سل 202 ملیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دوی ته د پنځه زره مراکزو د رایه چونې چې په هغه ورځ به خلاص شي. بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای هغه امکانات چې تاسو سره دي په دې امکاناتو کې خو د ولسوالیو د ولایتي شورا انتخابات کولی شي، هغه ځای کې چې امکانات نشته هغه وایي چې ولې نشته مواجه دلایل وایي.
پر صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې انتخابات به د بایومیټریک سیستم په توګه ترسره کیږي، بیا وروسته ویل چې د ولسي جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي. همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو د انتخابات ترسره کېدو ژمنه یې کړې وه، بیا وروسته هغه ژمنې نه تیر سه. دوه واره د انتخاباتو د وخت موده تغیر سوله، ورسره څنګ کې اوس موږ تاسې ګورو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وځنډېدله. دغه ټول انتخابات خپلواک کمیسیون عقب نشینی کې شاته تا کې لکه مخې حساب صاحب دونه وکړه، ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون واسه ډول ملت وایي چې ستونزه دلته ده؟
ډیر ښه خبره جناب افغان صاحب. ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و امکانات ده. ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و مشخص بودیجې ته دي چې خپلواک کې ولري. ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه د امنیتی چالشونو سره
په دې باندې مخکې بحث کړی ده. دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه وي کورنۍ او نړیوال چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې ټال کړی چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وزنډي؟
تاسو وګورئ کچېری نړیواله ټولنه په وخت زمان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واکه ورنه کړي، دې د تاسو سیاسي فشار وایي که غیر سیاسي
باور نه ده موجود
اجازه راته راکړي. دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسي د دغه حساس او غیر حساس موادو انتقال ونه کی، دا سیاسي فشار دی که غیر؟ یعنی دا قضاوت موږ نه کوو، دا قضاوت تاسو وکړئ، دا قضاوت ملت وکړي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسؤلیتونه لري. زه راځم دې ته چې د خلکو نه ګډون په اړه واقعا اندېښنې موجودې دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو. اول د باورمندۍ په ځای ده، د باورمندۍ په ځای تر ډېره بریده پورې زیانمنه سوې ده، په دې کې شک نشته. دا زیان د باورمندۍ په ځای ته په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلې ده. کچيري هغه ټاکنې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ځخې نتایج په وخت او زمان باندې اعلان سوي وای، او د وحدت ملي حکومت غوندي یو حکومت را منست سوي نه وای، بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل سوي وای. نن دا د باورمندۍ په ځان نه ځي،
موږ باید اجازه راکړو چې د تیر قرباني نه کول، تیر نه اجازه باید استفاده کړي وای، ګټ مناسب وای.
جناب افغان صاحب تاسو اجازه راکړئ، وس هغه سیب د طبي باوري په ځا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجوده ده، د دې د دغه د بي باوري فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی. یو دوم، امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی. په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیښنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي، دوی امنیت ونیسي تر څو خلک ګډون وکړي. د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو. تاریخ شپږم د میزان اعلان سوی دی، مهالویش به په څو ورځو کې اعلان سي.
د دې ترڅنګ خو هم بحث کړی، بیا وروسته هم بحثونه پیو کو. مروه جانې، د وروستي پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو را جمع کړو، د پښتنې صفي صاحب نن بیا وروسته کوم اوسنی د انتخاباتو کمیسیون وضعیت په پام سره، آیا کمیسیون به وتوانیږي چې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت؟ البته یو انتخابات هم د ولسمشریز انتخابات
خو دوی فیصله کړې ده چې په شپږم د میزان به یوازې ولسمشریز ټاکنې ترسره کیږي.
او دوی د مغولي د لچماتې کړې
خو ما مخکې هم درته ویلي چې تصمیم نسته، شاید یو ورځ راسي وي دا ټاکنې هم موږ نسو بدریت کولای. مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله یې خلکو سره شریکه کړې ده، په یو رقم سره کولای سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي. هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي، دوی سره ناستې دي. حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره د مشورې وکړي، حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کو چې حداقل یو ځل دی په خپل خبرو کې څار بنسټول تجربه نه هم ګټه واخلي کیناخلی بیا د خپل ویناو کې نه وای چې موږ دوی سره مشوره کړی او د تصمیمونی ولای
سپه صاحب په ټوله کې د بحث را جمع کو تاسو وړاندیزون انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي ترڅو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږمه انتخابات تر سره کی موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو د نظام د بقا لپاره د سیاسي ثبات لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازنی لار ده چې باید انتخابات تر سره شي یو شته ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شری کاند ځان سره وساتي کاغه مشاهده ورګنه دي کاغه نړیواله ټولنه ده کاغه د افغانستان حکومت ده کاغه د افغانستان خلک دي کاغه د
کاندیدان دي
سیاسي ګوندونه دي که کاندیدان دي ټول باید ځان سره وساتي ځکه دا پروسه ملي ده او دې ته باید د ملي لیدلوري له نظر وکتل شي نه دا چې یا لوی ادارې یا لوی شخصي یا سیاسي یا سلفي برخوردو سره وشي نو بنان زمو هله دا چې ټاکنو خپلواک کمیسون لتیرو تجربه زده کړی وي او دا ټاکنه ښه تر سره
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستيال بیان میرزا محمد حق پرس د افغانستان د اجرایی ریاست سلاکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی لتا سمنه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او بنت حضرت رئیس دالشا چې دغه اجر دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو